درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد، په خوست او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار او دغه بریدونه یې یو پاراوونکی عمل وباله او وغندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې دغو هوایي بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د بشری حقوقو لزګونو سازمانونو یو ځل بیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه یو ځواب ورکوونکی خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د غټولونو او سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشری حقوقو او مدني ټولنو یو څلو وو بنسټونو پرون په یو پرانیست لیکي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د پنجشنبه په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره اقدام وکړ. دغه درې وړو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د ماشې د میکانیزم یا سنیپ بیک د فعالولو لپاره یو دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې یادو اروپایي هیوادونو چې ایران سره د برجام په نامه د 2015 کال د شوي اتمی توافق غړي دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی دی. د ماشې د میکانیزم په فعالیدو سره به د ایران کمزوري اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي، د دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي، تهران به د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم سزاګانې ولګول شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات ناموجه او غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي اساس نه لري. عباس رقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسؤلانه او په ښه نیت ولاړ دي او ویل چې اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي حقوقو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او درون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل چې روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه دي. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواه کړی دی. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بس. شرح لاست اووم ټولګي و اووم لوست. په دې څپرکی کې موږ د تخم لرونکو نباتات و پیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو و پیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په دې درس کې به هیڅ څوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکو نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکو نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چې مخفي البذر نباتات د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل. او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندی چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول سوي وه د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډېر چاپیریال سره د ډېرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډېری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډېرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدېږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کوو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډېرښت ووایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، یا د ډېرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر، یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډېرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډېرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. شه رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي، او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي، خپله دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي، هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي، موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي، ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی، دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت شي کوي، پاشیه شاو خوش گردشنده نکی، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي، چې هغه بې کومه برخه ده، هغه بې مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه ویلي وو؟ زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نو د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوش چې دی، هغه څه کیږي؟ خلاصیږي. او هغه غوزه چې ده هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختی چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم ګلرونکي نباتات ته. اوس نو راځو ګلرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره تیرښت کوي. ګلرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې چښو اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. ګلرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه ګلرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په ګلرونکي نباتاتو کې د ګل جوړښت وایو چې ګل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې ګل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره قاوه کې نوي نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نوري برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل کاسې په نامه سره هم یادیږي او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې نبات یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښینی او تکیس. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده نسبت همیش ډیری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کیدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو، د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو دپاره جوړ سوی دي. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښینی او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چیکوي د ځان سره اخلي او د مؤنثې برخې پرې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چې کیږي جوړیږي پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده، د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي. یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمې برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخې ده، مؤنثه برخې ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري. چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د ستیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د ستیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راوسي په دې باندې مشلي. کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سره ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېری څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل پرخې څو دي واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې به ټول جوړ اوسئ. په دې سفر کې کوم د حیواناتو ډلبندی را شروع کړی و. او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کړو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 53 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته. لکه څنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دوی ځینې چینجیان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجی او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجی چې دی هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دی جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، حتی خپل ژوند ته ادامه ورکوي، چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړه اړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاسته بدنو فایلم وایي. د پاسته بدنو فایلم کې چې ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکټوپس او صدف. دا ټول چې دي د پاسته بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دي خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي، چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون د ورکولی سو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغه حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګي ویلی سو، د زیشپوت ټوکو ټولګي دی، حشرات او زرپشی دی، چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړام، سپږه، دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیوانات په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي، ګېډې لري، د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي، او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري، او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده، چې یو یې مکمله استحاله ساز ده او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمله استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ، بتیته یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري، یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی یې مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې د هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دي دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو او د دوی بدن چې دي لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دي پوښل سوی دي چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندری ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندری ستوري چې دي هغه پنځه پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې او یو فایلم د کورډتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتلل. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پورې چشي لري، امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یو چې دي توده وینه لرونکي دي، یو سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ سوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندګان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندګان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راسي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلي دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه، ځینې یې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیر فوسیلونه، دغه کوم فوسیلونه چې پاتې شوي دي یا پاتې شونې چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ښه ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کم کبان چې دي، موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کم جوړښت دی، د دوی غړي چې دي د بدن، د هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي؟ ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د دریدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي، هغه کبان چې دي، هغه خپل په ځان کې څه شي لري؟ برانچونه لري، چې د برانچونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دې برانچونو داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دې د بدن د حجرو څخه راټولیږي، هغه و اوبو ته څه کوي؟ آزادوي. او زیاتره کبان چې دي، هغه د هګۍ چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي، هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري، او بدن چې دی هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی، د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیک فش دا کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی، دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان، یا هم غزجفي کبان. دا کبان چې دی، د دې یوازې بیل شارک او ری، د دې نور کم ډولونه چې دی، هغوی اول کې د غزروف څخه جوړ شوی سکلیټي برخه، خو د وخت په تیرېدو غزروف په هډوکي باندې بدلیږي. مګر شارک او ری چې دی، د دې هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دې کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دی، یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده، چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کیږي. چې په دې کې چې دي، ځینې یې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي، او ځینې یې هم بچې زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي، چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی، هغه د څه څخه جوړ شوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ شوی دی. چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مرما او بل مرماهي، دغه رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي، چې د دې څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا واز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، او په ټول موضوعات مخبل ځان سره نوٹ کړی وي، سر مو په خلاص کړی. راځو موږ د موضوع اخیرنی برخه ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو. تاسو دغه درې سوالونو ته شغل ونیسئ، او نوټ کې جوابونه هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریح کړئ، یا هم استحاله. دریم سوال: کبان په څو ډوله دي، نمایې ولیکئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. درسی ساعت
ترش پرجم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند بیاست، شنه غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د 23مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوع چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي. او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي، لکه مثال موږ وایو مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کېږي ساتل کېږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دی. او زمینوي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دی چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمینوي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېرې چې د وخت په تېرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندې ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاص ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. سره که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوی رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د موی اصفهات دي موږ ویلي وه دغه د بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکښې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخته موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دی دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکیر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم کوم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه بیا د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بيدي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه یې موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو. کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاعت سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډېره لازمی ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دوی چې کوي حرکت نه کوي یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي کیږي خوځش نه پکښې لیدل کیږي او د دې چې دي په هډوکې په ډېر نشت د ډول سره پرته وي لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا بیا هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابولی شو او نه هم نه شوریدونکي یعنې دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی شي مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتۍ د نښلیدو ځای دی او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی شو مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کښې شمیرلی شو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دی چې دا زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسوي هغه کې ټول څه شي وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو زموږ د لاسو او پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی شو چې شي ورکړو حرکت ورکړو مثال دغه رقم د زنګنو بندې د څنګلي بندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمیرلی شو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي یعنې یو د بل سره په نښتي ډول سره پرته دي او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدلو چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بل یې چپراس ډوله بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی شي لکه مثال موږ د ورانه هډوکي ورکولی شو په نظر کې نیولی شو دوی چې دي هم شا ته هم مخ ته کولی شي چې حرکت وکړي او پاتې سو چپراس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو چې دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی شي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه حرکت یې نسوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات شو یا نور پیښې به رامنځته شوې نو د هغه دپاره علاج نه و مګر وروسته چې و د یو اورتوپیدي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنۍ برخه چې وه د کاسې د بند برخه د پنډوسکي برخه چې وه هغه د یو حیاتي فلز او د کاسې برخه چې وه د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړه کړله چې دا چې و د خسرې د لګن سره نښلیدله او انسانان کولی شو د دې څخه خپل دا کوم کسان چې مثال نازک هډوکي درلوده حرکت یې نسوی پر کولی د دې دپاره څه شي کېدله ډېر ښه فایده یې ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کېدای شي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته شي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته شي ځینې وخت هډوکي مات شي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړي ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې وویلي هغه د هغه وخت رامنځته کېږي دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د بس څخه کشو خوري دا د ډیرو بې ځایه حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي باید د دې خودري مثال ډډه وکړل شي همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات شي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ شو هغوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې یې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې شي چې د وخت په تېرېدو سره کومه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره شوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې مواد ځانه ورسي د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات شوې نس بیرته څه کېږي د کېږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته څه کېږي ایسته کېږي همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي چې هغه هم کېدلی شي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخیدنی برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستلو کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ د هستامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس به د اودېشمې صفې څخه تر د پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انتیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي، د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سره څه کوي، جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیان چې دي، هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنې په یو وار شری ونیسي که دغه څخه ځان راویستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایي د کم ناروغیانو دپاره، د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شده هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوې، مړه سوې، یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوې، یا مثال پروټین اخیستل سوې، یا آر ان اې اخیستل سوې، دا بس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خود شکی اول دنده دا ده چې دی انتیجن پنش انتیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي. یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انتیجنونه یا اجنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی انتیبودیانی چی دی آغوی چی که دیتا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبودیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شده که یا دو دوی سر مبارزه وکی. آو یا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي. یا مثال د کوم انتیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انتیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شری ده، هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزوره سوي برخه باندې چې کېږي، د کمزوره سوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه اخیستل کېږي، لکه مثال د پولیو ده دی، د انفلونزا ده دی، او ځینې بې چې هغه د مسنجر آر ان اې چې موږ وویل د آر ان اې یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر آر ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر آر ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و، چې هغه دغه د چیچک ناجوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول، یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ده. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وو چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولای چې دوی شکې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تنباکو د دې شانس استفاده چې د سرطان رامسته کی دغه سجن نو ډولونه دي چې هغه لامل سرطان رامسته کیږي. د سرطان چې دی هغه دغه موجوي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. اوس سره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومرونه لیدل کېږي، غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره